مازیګر څلور بجې شوې زموږ خاک له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې یو ساعت خپرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت په کابل کې د ایکو د همکارۍ د سازمان د اتلسمې سرمشریزې د کوربتوب لپاره رسمن وړاندیز وکړ. دا وړاندیز د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په آذربایجان کې د ایکو د اولسمې سرمشریزې پر مهال وکړ. آذربایجاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې ښاغلی برادر د ایکو غړو ته وویل په افغانستان کې بهرنۍ پانګونې ته شرایط برابر شوي، او که د ایکو سرمشریزه په افغانستان کې جوړه شي، دا به د غړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره نوی باب پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د ایکو هیڅ یو غړي هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان صدر اعظم وایي چې هیواد به ډیر ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د قزاقستان د صدر اعظم اولژانس بتکینوف له قوله وویل چې هیواد یې چمتو دی په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو $500 میلیون پانګونه وکړي. دا ریل لاره 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې افغانستان له ترکمنستان او په راتلونکو پلانونو کې له اروپا سره نښلولی شي. په خبر کې راغلی دی چې په دې اړه خبرې په قزاقستان کې د قزاقي چارواکو او د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ شوي، او په څو ورځو کې به په دې اړه یو سند هم لاسلیک شي. د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو د ادارې هم پرون دا خبر ورکړ. د اوکراین پاوز وایي چې نن یې د روسیې د جنګي الوتکو پر یوه اډه برید کړی دی. د پاوز لوی درستیز ویلي چې د ورونش سیمې په دې هوایي اډه کې ګڼې سوډوله جنګي جټ الوتکې ولاړې وې. د پاوز مشر پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دې اډې هغه ډیپو یې ویشتلې چې ګلایډ بمونه د روزنې یوه الوتکه او ښایي ځینې نورې الوتکې به پکې وې. تر اوسه د دې برید د زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي، او روسي چارواکو هم پرې تبصره نه ده کړې. د بلې خوا روسیې تېره شپه پر اوکراین 322 د پیلوټه الوتکې وتوغولې، خو د سره او مال د زیانونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د بریدونو دا تبادله داسې مهال کېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي له امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره یې مهمې او اغېزمنې خبرې درلودې. د کراچۍ په لیاري نومې سیمه کې د استوګنې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 13 نور ټپیان دي. فرانس پرس خبري آژانس نن د کراچۍ ښار د روغتیایي چارواکو په حواله د مرګ ژوبلې دغه شمېرې ورکړي دي. ګمان کېږي چې لږ تر لږه 8 تنه به لا هم تر خاورو لاندې وي. دا څو پوړیزه ودانۍ پرون ونړېده او لسګونه کسان یې تر ډبرو او خاورو لاندې کړل. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم، خو چارواکو ویلي دي چې یاده ودانۍ خطرناکه بلل شوې وه، او له تېرو دریو کلونو راهیسې اوسیدونکو او خاوند ته د تخلیه خبرداری ورکړل شوی و. زیانمنو خلکو ویلي دي چې دوی ته دا خبرداری نه دی ورکړل شوی. او د انګلستان د لیورپول د فوټبال لوبډلې د پرتګالي ستوري دیوګو جوتا د جنازې مراسم نن د پرتګال په ګوندومار ښار کې ترسره شول. جوتا او ورور یې اندری سلوا د پنجشنبې په ورځ په اسپانیا کې په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل شول. 28 کلن جوتا د پرتګال له ملي ټیم سره د اروپا د ملتونو د جام اتلولي وګټله، او د انګلستان په غوره لیګ کې لیورپول لوبډله بریالی کړه. د دیوګو جوتا د لیورپول او پرتګال د ملي لوبډلې وتلی ستوری و.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د لویو ښارونو د اوبو کموالي ته اندېښنې ډېرې شوې. یوې څېړنې وښوده چې کابل ممکن تر 2030 کال پورې لومړنۍ پلازمینه شي چې بشپړه وچکالي به پرې حاکمه وي. پر کابل سربیره د افغانستان ګڼ نور لوی ښارونه هم د اقلیمي بدلون قرباني دي، او وچکالۍ پکې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه کسان چې وچکالۍ ځپلي او اوبه نه لري کومې ستونزې ګالي؟ څنګه کولی شو د وچکالۍ زیانونو کچه راکمه کړو؟ له موجوده امکاناتو څخه ښه ګټه اخیستل کیږي؟ آیا موجوده امکانات کافي دي تر څو د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه وشي؟ د ژوند رنګونو پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. د هغو کسانو د ژوند په رنګ غواړو ځان پوه کړو چې په کور کې لږ تر لږه د څښاک پاکې اوبه نه لري. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی د چاپریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم. یادونه کوم چې موږ د چاپریال بل متخصص خاغلی محمد ولی مدقیق سره مرکه کړې، هغه به د خبرونې په وروستیو کې له اوریدونکو سره په یو ځای واورو. دغه راز ګڼ شمېر اوریدونکو هم راته په فیسبوک پاڼه کې پیغامونه پرېښي دي، هغه به هم لولو. او اوریدونکي کولای سي چې خبرونې ته اړیکه ونیسي او د خپل ژوند رنګ راته ووایي. اوریدونکو د سټوډیو سره د تماس شمېره درته اعلانوم: 00420-112-1501-01. که د اړیکې واس نه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، موږ به له تاسو سره بیرته اړیکه ونیسو. د واټساپ شمېره هم درته وایم: 00420-12-1501. په دې له چې وروسته اړیکه ونیسئ، خو په سر کې ورزو د خپرونې میلمه د چاپیریال ساتنې متخصص ښاغلی خلیل احمد نادم سټوډیو سره وصل شوی. نادم صاحب، ستړي مشئ، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. تاسو هم په کابل کې هوا هم ګرمه ده، مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې په اروپا کې هم ګرمي د ریکارډ کچې ته رسیدلې ده، او ګرمي او وچکالي تقریبا دواړه سره تړلي مسایل دي. موږ غواړو چې په دې خبرونه کې د هغو کسانو د ژوند پر رنګ پوه سو چې د هغوی د اوبو په پیدا کېدو کې له ستونزو سره مخامخ دي، په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. راځي په پایل کې دې ته تام شو چې په کابل کې د وچکالۍ اندېښنې څومره پر ځای دي. دغه اندېښنې چې د مرسي کورپس په نوم یوې موسسې په څېړنه کې ویلي چې ممکن 15 کاله وروسته یا 2030 پورې کابل اوبه ونه لري، دغسې اندېښنې څومره پر ځای دي؟ نادم صاحب
سلامون تاسو جناب لودین صاحب، ستاسو درنو همکاران ته، او ستاسو د رادیو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته زه خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. رښتیا ده اندېښنه پر ځای ده. رښتیا هم چې کابل دغه مشکلات سره مخامخ دی. دا اوس هم چې ګورې اکثره ځایونو کې د څاګان یا ته سطح د اوبه ډېر چیت شوی دی. ډېر خلک مجبور شوي دي چې هلته 100 متر 150 متر پیسہ جوار څاګانې وکړي. هلته هم خو آسان هم نه دی، په دې چې د دولت نه باید اجازه واخیستل شي، او یعنی چې ډېر مشکلات بی اوبو خو ژوند کېدای نه شي. اوبه خو داسې چې وایي چې حیات واقعا چې حیات دی. نو دا چې پیشبینی شوی دی چې وړاندیزونه شوي دي چې 15 کاله بعد به کابل د وچکالۍ سره د دغه سره د اوبو د کموالی سره مخامخ شي، دا بیخي واقعیت دی. په کابل کې هم دا مشکلات او ستونزې زوینم چې خلک واقعا چې د ستونزو سره مخامخ دي. نو دا خو ډېر عوامل لري جناب لودین صاحب. عوامل به دای چې اول خو دا وچکالۍ چې راغلی دی اوس په ټوله دنیا کې، دغه د تودوخه درجه لوړ شوی ده. دا تاثیرات تاسو خپل ګورئ چې دغه اورونه په ځنګلو کې لګي، که په کالیفورنیا کې دی، که په استرالیا کې دی، که په اسپانیا کې دی، که په ترکیه کې دی، دا ټول دغه وجه ده. نو دا تاثیرات هم دی. بل تاثیرات مثلا افغانستان متاسفانه د کار د نشتوالي له امله او تمرکز د نفوس په مهمو ښارونو کې لکه کابل، دا مشکلات لا ډېر کړی دی. په دې چې کابل خو تاسو پوهیږئ چې د دومره نفوس طاقت نه لري. نو اوس تقریبا ویل کېږي چې 8 میلیونه نفوس ته لا شاید اضافه نفوس دلته راټول شوي دي. هغه مهاجرین هم چې راځي چې په اطراف کې کار نشته، ځان کابل ته رسي چې دلته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي، او دا خو مصارف د اوبه ډیریږي. بل دا چې هغه علمي میتودونه د آبیاري په کاپري افغانستان کې نشته. هغه قطرهی سیستم دا بیاری نسته، بلکه دا سولرونه خلق فعال کری دی. مثلا دا اوبر آباسی و ایت دا سیم لیمیت ورطا داشته چه چون رمونگ دو.
بله نادم سیب، فکر کوم نادم سیب سره علی که سامانه دا. نادم سیب زمون غاگ لره یوز خواه. خلیل احمد نادم و چې په کابل کې د اوبو د کموالی یا وچکالۍ پر اندېښنو غږید، ویلې چې لا هم په کابل کې د اندېښنې پر ځای دین. بیرته د نادم صاحب اړیکه سمه شوې ده. نادم صاحب مهرباني وکړئ تاسو جواب ورکړئ.
او خو خبره دا ده چې اوس خو دغه مشکلات راغلي دي، مو ته توجه هم نه دی سوی چې داسې یو پالیسي دولتونه به درلود او حکومتونه چې دا اندې د پاره دوی فکر کړی وای. مثلا د کابل د پاره کومل د شاتوت بند جوړ شوی وای لوګر خواته شیدې دا هم دی د اوبولاند او به تخویه کوله هم دی د چشاک او د پاره خو بل دا چې مثلا طالبان شروع کړي چې د پنځه د سین نه او به خواته کابل ته راوړي ممکن دا مشکلات دی وکولای شي حال کې اما دا په سلاب ډېر ستونزه ده چې دا ضرورت ده چې تحقیقاتي ادارو ته ضرورت ده چې په دې اړه باید فکر وکړي د حل لارې ورته پیدا کړي چې خلک د ستونزو سره مخامخ نه شي.
بله کور ودان نادن صاحب تاسو په کابل کې او تقریبا څو لسیزې کېږي چې دغه دی اوبو د مدیریت چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کوئ، تجربه لري او د نړۍ دغه تحولات هم ګوري او کابل کې هم وضعیت ګوري. هغه د 8 میلیونه نفوس تاسو یاد کړ چې دغه ښار دومره وګړو ته نه و جوړ شوی، اما اوس پکې هم دومره وګړي راغلي. د وچکالۍ عواملو باندې کلک زره تم شو، همدغه اقلیمي بدلون چې وایي د دې قرباني دی کابل او کنه د نفوسو بیروي زیاتېدل، د اوبو بیروي استفاده، د اوبو مثلا د زیرمه کولو لپاره د مدیریت یا اراده نشتوالی، د کابل د وچکالۍ لپاره لوی ګواښونه کوم یو دی؟ اقلیمي بدلون دی، د بارانونو ورښت کمی دی، که نه خپل انساني مداخلې د دې باعث شوي چې کابل وچکالۍ سره لاس او ګریوان شي؟
جناب لودی صاحب دوه موږ کولی شي ووایو چې دواړه ده علتونه، یو چې دا وچکالۍ ده دا هم تاثیرات لري، او بل دا چې هغه ډېره کم استفاده د اوبو نه هم دا تاثیرات لري، او دریم دغه دی چې داسې ادارې متخصصینو چې په دغه عقله کار کړی وای چې د حل لارې موندلې وای چې د کابل د اوبو د مشکل د حل دپاره داسې لارې پیدا کړي وای. دا مسله هم د متاسفانه چې هر یو چې ګوري چې دا توجه ورته نه دی سوی، دغه دپاره ده چې کابلیان او نور شارو کې دغه مسله نه دی. اوس وګوري په هرات کې دغه پادشان بند چې جوړ شوی دی دومره تاثیرات کړی چې د مځکې لاندې اوبه تقویه کړي دي، چې حتی څاګانې چې مخکې مثال په 60 متره اوس رسیدلې 40 متره ده، یعنی تقویه شوی دی د زیرمو دغه د اوبو لاندې ساتول اردی او باندې. اوس که چیرې کابل کې هم داسې مسله سوی وای، مثلا د شاتوت بند جوړ سوی، او دا به هم تقویه کوله هم د مځکې لاندې اوبه، هم به د چشاک اوبه دپاره به ډېر مسایل و. متاسفانه چې دا توجه نه دی سوی.
او څه کول پکار دی نادم صاحب؟ افغانستان کې امکانات یو څه کم دي، خصوصا دغه د اوبو مدیریت په برخه کې هغه څه لازمې پانګونې ته چې اړتیا ده هغه څه لازمه پانګونه نه کیږي. حل لارې که څه هم شته، مثلا د کابل لپاره دا یو حل لارې یادېږي چې مخکې هغه کوم بند یا سین چې تاسو یاد کړ چې د لوګر اړخ کې پروت دی یا د کابل په جنوبي څنډه کې، دغه راز د پنچیر د اوبو یادونه کیږي یا د پروژې د ډیزاین چارې هم مخته تللې وي، فکر کوم بشپړې شوي چې د پنچیر اوبه راواړوي. موجوده امکانات ته په کتو هیله او پلانونه ورمنونه به ډیر وي، که لږ ځله واقع بینانه فکر وکړو څومره عملی اقدامات امکان لري چې د پنچیر اوبو یا د لوګر د سیند اوبه یا د شاوخوا نورو بندونو د مدیریت لپاره کار وشي، تر څو کابل کې هم د ستر ځمکې لاندې اوبه ښې شي او هم د ځمکې د سر اوبه پیدا شي.
اوس ګوره مثلا کسبور افغانستان سیندونو ته وګورو، ځینې سندونه چې د پسراداتو کې پروت دی دا خو بیا بین المللي مسله ده چې هیڅ هیواد یا ملګرو ملتونه یا جانی بانک د هغو بندونو دپاره پیسې نه ورکوي چې مونږ جوړ کړو، مناقشه جوړوي. اما که مونږ خپل منابع ولرو مونږ کولی شو مثلا جوړ کړو، مثلا شي مثلا شاتو وکړه یا نور د پنچیر د سن دغه د سن.
بله نه د
سالنګ د سن نه مثلا که دلته اوبه کار نه شي د دوی څخه استفاده وکړو، مونږ کولی شو چې په اصطلاح د اوبو د مشکل د حل لپاره دوه طریقو څخه استفاده وکړو.
او دغه پروژې څومره عملی برېښین ادم صاحب دغه د سالنګ او د پنشیر سین چې دا واقعا چې ډېرې اوبه لري یعنی که چېرته مهار شي نه یوازې د کابل شاید د شاوخوا نورو سیمو د اوبو اړتیا هم ورسره پوره شي ګر چې ویل شوي چې د کابل شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به اوبه برابر شي اما شاید که نوې سروې وشي د اوبو ظرفیت ډېر لوړ دی که چېرته داسې وشي چې په نلونو کې د کابل اوسیدونکو ته تقسیم شي دغه اوبه نو شاید هغې ډېر وي ظرفیت ډېر وي عملا دا د افغانستان غرني موقعیت ته په کتو تاسو هلته هغه سیمې سره جغرافیه سره بلد یې د دغه پروژې عملي کولو لپاره ظرفیتونه شته او که ظرفیتونه وي څنګه به دغه پروژه عملي کیږي
ګوره که موږ تاسو د افغانستان خصوصا دغه سیمې توپوګرافي نقشو ته وګورو دا امکانات ډېر دی په دې چې سالنګ ارتفاع ډېر جګ دی تر کابل ښه یعنی که چیرې دغه پایپلاینونه جوړ شي یا داسې کانالونه چې سر تړلي په دې چې موږ نه غواړو چې بیا اوبه تبخیل شي یعنی باید سر تړلي اوبه انتقال شي یا په پایپونو کې غټې پایپلاینونو کې انتقال شي په دې شکل هم د اوبه ضایعات لګي هم مشکلات اوبه په سطح د کابل رفقی یعنی عملی شته نو په دې شرط چې موږ په دې برخه کې متخصصین ولرو او متخصصین سره کار وکړو او خصوصا په افغانستان کې لرو او تربیه کو باید باید تربیه کو نو په دې شکل باندې کولای شو چې
بله ونادم سب سلامت
افغانستان پان د دې کافي اوبن لري چې نه لري
او سلامات سید ورسه پړی کوم لګزرا سامانه د غاک مې یوځای پریشو تاسو بیا ورسته بل مصرفیات هم لري مکسر مولګ شی به نو ریپات دی غواړو چې تاسو ډیر خبري و ورزکه اوریدونکو چې ورسته پښتنې لري دا تاسو دغه د خبرو جزئیات مو ګر سره شریکو اوریدونکو هم ستا خو راځي نه دن سه بیا اوریدونکو ته نوبات ورکوم ممکن پښتنه ولري تاسو را سره لاند پاتې سي ستړي مشي تاسو د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو ناوړی مهرباني وکړئ غږ مواصل دی خبري وکړئ
محترم اسدالله الدین صاحب سلام تا ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته هم الله دې وکړي روغ جوړ بیا
او ډیر مننه اتل سبز موږ دایمي اوریدونکو ستړي مشي موږ نن د ژوند پرنګونو کې په وچکالی باندې خبري کوو یا د هغو کسانو د ژوند پرنګ باندې خبري کوو چې عملا په کور کې د څښاک اوبو نه موجودیت سره مخامخ وي
و قربان سم محترم اسدالله الدین صاحب ډیر شایسته موضوع انتخاب کړی دی ورځانه نو یو نړی من ازادي رادیو د محترم کارکونکو څخه دا شایسته موضوع ګان داوړي دلته محترم اسدالله الدین صاحب دلته زمر په هلمند ولایت کې هم د سیمې ساتي مثال د خبرې د اکثر ولسوالۍ څخه یعنی خلک کډوال شوی دی د اوبو د نشټونه څخه چې مثال د چشنګو به نه درلود و د هلمند د باغران ولسوالۍ دغه مند کې چې محترم اسدالله الدین صاحب د تخت وشکالي سره مثال د خبرې خلک مخامخ او چې اکثر کلی برتوي دي یعنی دا چې دې لودین صاحب محترم موږ افغانانم باید چې په خپل ځانو کې ته ما په هوی راول محترم اسدالله الدین صاحب زه چې دلته په اړه او ځکه ګرځیدلې ما لودین صاحب محترم داخله کوم د وبو سره ساعتات نه کې بیا ته کې نو دا غلې ملیونه چې ساعتات موږ نه کوی ته خدای پاک د طرفه څخه وشکالي دا باید موږ ساعتات وکړو د وبو سره لودین صاحب محترم
عملا ستاسو په سیمه کې وچکالۍ څومره محسوسه ده اتل صاحب څاګانې شاوخوا کاریزونه ویلې هغه څه چې په خواوی مثلا لاس 15 کال مخکې ستاسو په یاد سره ممکن هغه څه پاتې دي کنه دغه سرچینې دی وبو په چي دودي یا په کمی دودي
لودین صاحب محترم ما په یادې دلته د چمل ژوند کوو دلته په 3 متره پر 3 متره مې بمبې ورته وای نو دا څنګه د وبو استفاده ځنه کوو نو لکه اکثره کسان وتوای دا به 3 متره 4 متره پېټ مې شاخي بس ازمر د کور وبا چې مې استفاده ځنه کوله شه برابر وبې کوله اغه وب محترم اسدالله الدین صاحب تقریبا 12 متره 13 متره مش پېښ شو لاغه رقم د پخاره کم وبنه کې دوه نه کم دي سوي دي لودین صاحب محترم ما په فکرو نظر باید خلک اچاتو کې دغه اچاتو چې درته وله و دا غدم د هلمند د ګرمسیل ولسوالۍ د سفار حوزه د غټ بازار محترم اسدالله الدین صاحب تقریبا 1400 دکان دي دا شاروالی والا ملکیانه سب کړی د هر دکاندار مخ ته چې داخپل دوه بو اتفاقات ځنی وکړي. خو بدبختانه لودین صاحب زه قسم درته اخلم چې اکثره وخت دغه شار ته تللی یم، مالی دلی دي چې دکانداران د اوبو استفاده دغه اوبو څخه وکړي، هغه ملکیت هغه خلاص پرېږدي. یعنی دومره هوا په هوای کدو کې نشته چې دغه د ملکیت خوله دی وتړي چې دغه اوبه دغه سي روانې. دغه سي لودین صاحب دغه د هلمند پرور کې چې اوبه راغلي هم لیدلی دي چې مثال د هلمند رود د اوبو ډکې بیا هم خلکو هغه برمې چلاند کړي چې مثال هغه کښته په پونه ورشوا کړي. نو باید ډېر څه هم په هوای خلک په ځان کې راولي د اوبو اتیاتو. لودین صاحب
کور ودان اتل صاحب سلامت اوسئ. اتل صاحب داسې یو موضوع ته اشاره وکړه چې د خلکو بې احتیاطي ده او د اوبو بې دریغه مصرف دی، وایي ښاروالۍ دوکانداران ته نلکي تیرې کړي او هغه دوکانداران بیا استفاده ترې کوي، په حال دا چې کله کله اوبه هم داسې روانې وي. نادن صاحب په دې هیله چې ستاسو غږ دا ځل سم ولرو، دغه د خلکو استفادې ته که راشو، دلته په دې اروپا کې اوبه ښې پریمانې دي، البته دغه اوبه چې د ځمکې د سطحې اوبه دي، مثلا بحرونه دي، سمندرونه دي، تروشي اوبه دي، د استفادې وړ نه دي، خو د ځمکې لاندې اوبه زیرمې فکر کوم پیاوړې ساتلې دي. دلته داسې بې درېغه اوبه نه ورکول کېږي عام خلکو ته یا ولس ته، میترونه ورته نصب کړي دي. هر څوک که د ځمکې لپاره اوبه غواړي مصرف کړي، که په کور کې غواړي مصرف کړي، نو د هر قطرې یا د هر لیتر په وړاندې دوی مسؤل دي، دوی سره حساب کېږي، پیسې ورکوي. اما په افغانستان کې بیا چې اوبه کمې دي، دغسې ولس سره داسې د مسؤلیت احساس نه کوي. ولس ځینې کسان رښتیا هم لکه څنګه چې اتل صاحب ویلې، د کورونو په ذخیرو کې مثلا اوبه بې ځایه بهیږي کوڅو ته، یا مثلا په نورو برخو کې اسراف کوي. دغه اړخ څومره مهم دی د اوبو په مدیریت کې؟
اوس خو مثلا کابل کې د مکرویانونو کې د ځایونو کې دولت میترونه نصب کړي دي، دولتي ځایونو کې پخوانی مثلا مکرویان دا وي. اما خبره دا ده چې دی وبخښئ، خبره دا ده چې ځینې خلک چې مثلا بلاکونه جوړوي، د دوی دپاره بیا دولت داسې زمینه دغه سوې ده چې یو جذبي څام باید جوړ شي چې مثلا بارانونه چې اوریږي د دغه پر بامونو باندې دغه بیا رابري شي دغه جذبي څاګانو ته، چې بیا د مځکې د اوبو لاندې باید تقویه شي. همدام دوی په پام کې لري چې دا کار وکړي. نو سربیره پر دې هم بیا هم ضرورت شته چې ما تاسو وویل چې دلته متخصصین ته ضرورت ده، دلته داسې مشخص ادارو ته چې د اوبو د مازرې د حل دپاره جوړ شي، او دوی وسنجوي چې د کمې لارې دوی کولی شي چې د مځکې لاندې اوبه تقویه شي، او د پسلا په مصرف کې تیتوالی راشي، او دوی پسلا اقتصادي اړخ یې وڅېړي. دې شیانو ته ضرورت متخصصینو ته دی. اوس خو تاسو ګورئ چې د افغانستان متاسفانه چې ډېر متخصصین تللي دي او دومره پاتې هم نه دي، خو سربېره پر دې هم مکلفیت لري دولت چې باید تربیه کړي او بالاخره په کار واچوي او د دغه مازلې د حل دپاره لارې وڅېړي. نو افغان مخکې هم ویل افغانستان خو ډېر پوتنسیال لري. یعنې د کابل دپاره د پنجشیر او د د سالنګ سیندونه او د لوګر سیند که چیرې د شاتوت بند جوړ شي، دا ټول هغه پوتنسیلونه دي چې یعنې د کابل او د پروان ولایتونو حتی د لوګر دوی کولی شي دغه مشکلات دغه پرابلمونه حل کړي. یعنی دومره مشکل نه ده.
او تاسو د ظرفیت موضوع ته اشاره وکړه. په اداري لحاظ باندې پخوا فکر کوم په پخوانیو حکومتونو کې د اوبو مدیریت ته کار کېده، سرویګانې کېدلې وخت نا وخت، او دغه سرویګانې او متخصصان چې وو روزل کېدل تر څو د اوبو د مدیریت لپاره کار وکړي. دا مهال د طالبانو په حکومت کې تاسو دغه وضعیت ګورئ، آیا داسې ظرفیتونه شته چې دغه برخه کې کار وکړي، او که نه وایي چې کادرونه له افغانستانه وتلي دي، دې برخه ته لازمه توجه نشته؟
خب زه فکر کوم چې داسې لږ به پاتې. مونږ په انرژي او اوبو مربوط پورې واپیکا اداره درلوده چې بندونه جوړول د اوبو مسایل به څړل. هغه واپیکا فکر نه کوم چې فعال وي. اوس که فعال وي دونه متخصصین نشته. نو ډېر دغه شل کاله چې متخصص تربیه شو، اکثریت مطلق ووته د افغانستانه. مخ د دې هم چې وو مثلا د کابل پوهنتون یا د پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټې د نورو ماسات د فارغ التحصیلان چې وو، یا د شوروي اتحادیه هندوستان و نورزاین راتله اکثر یا نه دی راغلی چه راغلی هم دی برته بیا وطن پریخی دی لک خلق پات دی یعنی بیا هم امکانات شتا چه زمینه ده تحصیل پر دی برخو که باید مسایس روز مثلا قزاقستان دی دغه دی چه لیوال دی چه مثلا افغانستان دویت وروس پاری محصولین معرفی که چه دوی تربیه که هندوستان دا غواری چه ویسی یعنی زنی وادون پا دی دغه دی لیوال دی چه مرست رو که مثلا قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان دا ایوادون تجربی لیدی ما خبلا پا قرغزستان که کار کری پا بندونی که کار کری یا تا مرکز تحقیقاتی کمپلیکسی و پنوم ده چی نمبر یو چی اغا بیا ده مرکزی آسیا ده فیلیال سره چی پا تاشکند که وصل و یعنی اغا وست هم اغا امکانات لری دوی تجربه لیدی ها کود که مونگ وغار دو دوی تجربه استفاده بکو یا مونگ مثلا ده محسنین التواستو یا دو دوی مرست وغار دوی یا دو دوی متخصصین دوات کو دلتا دوی پا چی تکا چی دوی پا سرا پا لج مون
بله کور ودان سلامت و سی محترم نادم سیب استاسوالی که هم سامنه ده شاو خواشل لقیقی مجمنه کرده و چه رازهی بخپروانی تزه که استاسو بیا نور مصرفیتونه دی بل خپروانی تزهی لطاسو نمانده که و کور ودان چه پده خپروانی که مراسره گدون و که اوریدون که ده جون رنگونو پر گرام دی ده هغو کسانو یا ده هغو افغانانو ده جون پر رنگ خبری که و چه ده اوبول که مخت سره عمل انداسو گریوان دی په پلازمینا کابل کې د وچکالۍ خبرداري او دغه میلیونی خار اوسیدونکو اندېښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي دا اندېښنې وروسته تر هغه زیات شوې چې د میرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې وویل چې 2023 کال کې به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به پکې نه وي د دغه موسسې د څېړنې له مخې کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللي دي د طالبانو د حکومت چارواکو دغه اندېښنې تایید یا رد کړي نه دي په دې اړه یو راپور اورو ورپسې بیا راځو له اورېدونکو سره خبرې کوو چې دوی د اوبو په موندلو کې څه ستونزې ګالي اوبه د ژوند سرچینه خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبو ورکی نور وچیږي منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبو پیدا کړي
دا د کابل اوسیدونکو شپږ څلوېښت کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخ دی او د څاشته اوبه یې هم تروشي شوي دي هغه کابل ته د تګ د لومړنیو وختونو کیسه راته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند آسانه و
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو موږ هم همداسې یو لوکل سا درلود یعنې داسې سا اوسې ګراره یې درلود او چک هم کته کړی و یعنې ټول اولی هم د دې نه اوبو کېده مشکلات د اوبو ډېر کم و پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه سا چې موږ درلوده دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او چې اوس یې مقایسه کوو هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی اوس برمه وهلی سا یې تقریبا څلوېښت متره کیندلی
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي
هغه د کوچنیوالي قصد تاسو کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري و د لوکل سو تقریبا 15 متره کې اوبو قلی شاده کې هم داسې و
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي د الوخیلو اوسیدونکی رحمت الله وایي کور کې یې پخوانۍ څا وچه شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بیه اخلي
څلوېښت متره سام وهلې وه یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي دغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو نو د دولت نن دغه هیله ده چې د دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د میرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2023 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي. مرسی کورپس ویلی په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسی کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 40 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسی کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2023 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې یې څه کیدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالره یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسېدلی، خو کوم چارواکي یې معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروس بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوی او د پنچیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې هر څومره عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار. لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنې د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکي د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملي ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي. اوریدونکو، په کابل کې د وچکالۍ د اندېښنو په اړه مو دغه راپور واورېده. البته هغه مهال چې راپور چمتو کېده د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت څه نه ویلي، خو وروسته بیا دوی څرګنده کړه چې دغه د مرسی کورپس څېړنې نه تایید او نه هم ردولی شي. د همدې وچکالۍ په اړه او دا چې آیا تاسو په کورنو کې د څښاک اوبه لرئ که نه، موږ دا پوښتنه نن سهار پر پښتو فیسبوک پاڼه د ازادۍ راډیو هم ولیکله، نو ګڼو اوریدونکو هلته دغه پوښتنه ځواب کړې. زه هڅه کوم چې د ګڼ شمېر اوریدونکو پیغامونه یا تبصیرې ولولم. البته ټول ته خو به ونسو رسېدلی، خو هغه ځینې به راواخلم. اختر افغان لیکلی وایي هو الحمدلله موږ په کور کې اوبه لرو. انسان چې همت وکړي ځان لپاره کافي سهولتونه جوړولی شي، هم برق او هم اوبه لرو، او په دې طریقه همت هم کړی او وایي چې د اوبو د کموالی ډیره ستونزه نه تجربه کوو. غزنی جان احمدزی بیا جالب خبره کړې، وایي موږ اوبه لرو خو له جنسنګ نه راته ګرانې تمامېږي. جنسنګ یو ډول انرژي ده چې په افغانستان کې خلک ورسره یې له نوم سره بلد دي، ځکه له 130 مترونه یې راباسو بیا یې موږ څښو او هر غړپ یې راته وایي د انرژي په بیه باندې تمامېږي. اسرار ودان لیکلی وای الحمدلله موږ ښې پریمانه اوبه لرو، نو له نورو ګاونډیانو سره یو ځای استفاده ترې کوو او نور ګاونډیان مو هم وایي اوبه لري. آصف فردک لیکلی وای موږ خو قسم دی که د څښو اوبه لرو، په کور کې له بل ځای نه یې اوبه راوړو، له نورو ځایونه اوبه راوړو. سجاد احمدزی هم لیکلی وای موږ ټیول لرو یا هم ژوره څا لرو، وایي له کلیوالو سره مو په شریکه وهلې، له همدغې څانه د خپل او بو ارتیا پوره کو نور پیغامونه او تفسیر به ورسته ولولو او ریدون کې تنوبات ورکو یو ریدون کې سټډیو سره وصل شوی د استډی مشي د ژوند رنگونو پروګرام لازادای رادیو نوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. استډی مشي د ژوند رنگونو پروګرام دی وچکالی ته یا د وچکالی په اړه اندېښنو ته ځانګړی شوی غواړو د هغو کسانو په ژوند او د ژوند پر رنگونو پوه شو چې دوی عملا وچکالی ځپلی دي د اوبو په لکموالي سره مخامخ دي.
ډېره مننه د حضرت ټولو کارکوونکو اوریدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومه سلامونه وایم.
ښه طوفان صاحب مهرباني وکړئ تاسو فکر کوم موږ سره خپله شمیره شریکه کړې وه. تاسو عملا د څاګانو په کیندلو باندې لګیا یا یو کاروبار مو د څاګانو کیندل دي چیرته مو اوس چارې مخ ته وړئ؟ دغه وچکالۍ به نو ستاسو کاروبار هم ګرم کړی وي ځکه ډېر خلک به وي چې څاګانې به باسي او څاګانې به ژوروي پسې.
ولاره سره تا وای مو مو خو مو خو کار کابل کې کاوه کابل سره خانه کو تل کې بیا تقریبا لاس څنګه لاس کار کلا کار مو کابل کو وکړ نو اوس دا یو کال کې چې لوګر درغلی یو دا لوګر کې دا کار کوو نو اوس هو رښتیا وشکلی د شیر ډیر د افغانستان کې د خاص په کابل کې د کابل خریان چې د رښتیا د وګړو کم سره ډیر مخدي یو واخ کې چې مون کابل کې کار کاوه ټول اس متر شل متر په دوه وګ ګول وو نو اوس تقریبا نوی متر شل متر ته دوه وګ ګول راځي درا دا وګ به شي اوراس اوراس خطر روان دي.
طوفان سپ څومره وخت کې چې تاسو د ساګانو کاروبار کوي
کم سره مخ دي
او تاسو څومره وخت کې چې دغه د ساګانو کاروبار کوي دا سې څو کال به راته ویل سي؟
تقریبا شل کال کېږي ولګه چې د قرضي دا ور وو چې موږ په کابل کې کار کوو په وخت کې وو د کابل او د هي سايو په شل متر کې پرینا متر کې دوه غول وو اوس تقریبا دا 15 شل کال تر رسیدي چې موږ دا کاروبار کوو.
ښه اوس نو تاسو په کابل کې والے کاروبار پرې خو د ځکال ته څاګانې ډېر ژورې دلې ستاسو کاروبار ستړی وو ځکه لوګر ته راغلی او کابل لاملو
ولا یو هو څاګانې ډېر ژورې شوې مصرف زیات غواړي سل متره یو سل شل متره چې وایي دا ډېر مصرف غواړي د خلکو اقتصاد د ښي ضعیف او اقتصاد یې نشته په یو دوی چې یو څا وهي په یو څا باندې تقریبا ډېر څلور زره مصرف کېږي دومره مصرف دوی نشي پرې کولای چې موږ ته راکړي وای ځکه چې تا ډېره ژورېږي د یو نیم سل متره پورې وهلې دي نتیجه یې نه ده ورکړي
د کابل
څخه دایي موټر یو سل شل متره یو سل دس متره کار کړای دی بالکل په نتیجه دا غاټه وچ پاتې شي بالکل په نتیجه راوتلی نو دوی معلومات نه دي نو موږ چې دغه دواجه اوس راغلو په لوګر کوم دا کار شروع کړای.
ښه او تاسو څنګه پاتمن په ماشين باندې دغه څاګانې باسي د برمی په وسیله باندې مصارف څنګه دي؟ تاسو وایئ چې په وېڅه باندې ډېر سل 1000 افغاني مصرف راځي نو تاسو به پاتمن د متر په حساب باندې پیسې اخلي د یوې څا بیا چې تاسو جوړوي یو متر څومره ده؟
مونږ چې کابل کې کار کوو مونږ خدا خو څو رقم برمی د شپږ انچ دی د 11 انچ دی او 13 انچ دی څو رقم دی یو خبر مې دي کنه هغه برمې چې بیا هر کس دمانه شي کولای شي بیا هغه مصرف پیرا دی هغه ډېر غاښ مات غوړي ته تر وځه چا بیا ته درې پیسې وکړي شي دي اني چې دې متر شپږ انچ دی متر په 200 ریپي وایي مثال چې نو اصل متر ولا شي او شر زړه دې ته انتظار کوي دا بل چې دوه دی لا سنچا دا 500 ریپي متر وایو دا سوه کاه چې 10000 زړه دې پیدا دا کوي دا دې چې مصرف چې دا د شي دې دې تر اصل د خپل لاینینا پایپینا په دا باندې ډېر مصرف دی یو څه تقریبا 15 ریپي ته نه نیدي نو سیداغه د واجه د کابل خلک د هر د افغانستان کې مغه چي د رښتیا د وبد کومه د واجه سي را تکلیف دي ډېر.
ښه او په لوګر کې څنګه د استاسو کاروبار لوګر کې وبد څنګه دی کابل سره څنګه مقایسه کوي؟ آیا په لوګر کې د ازمکی لاندې وبو خې دي یعنی په اسانه د ازمکی لاندې وبو ګول پیدا کیږي؟
په لوګر کې ماشاالله د کابل په هغه باندې چې او توبه ورې د لوګر وبو د خې دي ا په لوګر کې اوس موږ پرون څه خلاص کړای او څل شل متره تامه والا په دا کې تقریبا 70 متره وګ والا راځو نو ډېر څه کامیاب وبلري د کابل په نظر باندې د لوګر وبم شي دي او منځ کې سينار به دي ځکه موږ ته راغلو دلته موږ کار په حاجت شروع وکړه نو بس ان شاء الله چار دا کې کار وي موږ ورځو مام چې نن تاسو پوسټ ولې د ماوس یاره د موږ مطابق پوسټ کړای دی موږ هم برخه ورسره واخلو کچا څنګه واخلې چې کول ان شاء الله د موږ تبل کې مام کاران ستاسو هر ځای کې ستاسو کابل خیرخانه کې په کوتل کې ان شاء الله باسه دا غبو مشکل یو حال کو
او طوفان صاحب دا سی ویل کیږي چې هغه کسان البته موږ یو وخت هلمند راپور درلوده هغه کسان چې څنګه کیندي یا ستاسو غندند لري دی وچکالی وای دی کاروبار خو هغه کړی دا گرم کړی دا ستاسو کاروبار څنګه د میاشتې 100 روپۍ ګټي د څاګانو ل د کیندلو لاره
ول الحمدلله مون کاروبار خو د شي صحیح دی الحمدلله نو وای زکه چې زرا د خلک بوای چې لکه چې د خپل کاروبار په هغه دی خدای دې وکړي چې دا وبو بد راشي چې مون کاروبار هم ځای پشي خو چې دا وبو خلکو تر پیدا شي اوس خو دا وشکلای کې چې ښه دا ته وایم رښتیا مون کاروبار ډېر ښه شوی دی ځکه چې وبو چې شوی دي خلک وبو نه لري خلک وبو ته ضرورت لري دا څه وخت چې مونږ د کار نه یو پوه شو مونږ میاشته شپږ او یا درې روپۍ دا مونږ جوړو چې ښه کار چټ وچلی دي مون کاروبار الحمدلله ښه دا بخیر ښه په طرف روان ده
او دغه وسایل چې تاسو په وسیله باندې څه جوړوي کنه نه پیغام چې څه ورته وایي په افغانستان کې ډیر په برمی باندې مشهور دي اما برما خو چې دغه وړي برمی تم وایي دغه وسایل به څومره قیمت لري ماشيني ورته تاسو باتمن ورته ماشين اخلي تیل به مصرفوي څومره پیسې ضرورت دي چې او کس وکولای شي دغه وسایل واخلي او دغه تاسو غند کاروبار شروع کړي یعنی څومره پنګونه ته څومره پیسو ته اړتیا شته
دا زموږ څنګه ونه نشته پیسې نه کوبنديږي وو شته بیا لا سینچا ماشين اخلې دا غاسته نه ودی پاکستان نه رجول کې بالکل نه وایي نو فکر وکړه چې وته نه لا کاغنه ته دی بیا چې لا ځي وی چې لا زور ماشين ته تلور لا کا پیندلا کاری په دا څه ماشين کې ښه ټټ ماشين کې نو دا یو دیش پاګین چې پرمې دي دا غاچ دي پیو لا کاغنه یو لا څو زرا وغانه دا باندې ښه ټټ ماشين کې بس کارو بس ته مست وړي کا خایو دومره مصارف نه راځي دومره قیمت نه دی ان شاء الله
چې ارزانه دي او تاسو له داسې کوم پیښې سره هم مخ شوي کله ناکله وای په یو نیم ځکه په کله چې کوی باسي یا څا باسي نو تیږي په کې راوځي بیا خبر ما یا په کې باندې پات کې یا د برمی هغه پال ماتيږي تاسو دغه څه کیسې لري په ژوند کې چې برما مخرب شي وي د لپاره چې هغه وڅاري رجوري وي یا په تا کې دیننه مثلا کانی وي تیږي وي
ولاره ستاسو کوم مسله څه کوم د څه خیا چې څلور کیږي تاګا نه کوي یو سره مخامخ کوي د ځکه چې ګاټه کوي توان د سره تړلا دي توان سره شته نو دا اتمن باندې د ځکه چې موږ کلام د کار دی موږ تاسو نه لیدای نو شوټر په شبره خبره ده په څلور مترو کې کار کوي څلور شله مترو کې موږ اتمن د مشکل سره مخامخ کوو ما خپل څلور د نه پنځه د نه دوکې لاندې بند کړی دي په دغه تا کې نو هغه چې حساب وکړي وا د بوکو تقریبا د درې لګه ونه کې مطلب لري د بیا رسنچا یا دغه کی بولن چې په وشتي دي نو دغه چې ټول د حساب وکړو ته نه لته روپۍ د پیوا ته باندې موږ سره په وشي بوکې باندې شي نو دا څه شو مخته کې راځي ورته کا چې د ځکه لاندې کار ده
ښه او طوفان صاحب راځي کرا کرا د خبرې سره را ټولې کو تاسو خبرې ډېرې جالب دي تاسو دغه کس په توګه چې شل کال کېږي چې څا وهي او عمل اند خلکو ستونزې غالي چې ډېر مشتریان به هم هغه وي چې په کور کې وبو وچوي تاسو مخکې ویل چې ستاسو کاروبار مهم نه دی مهمه دا ده چې په افغانستان کې وبو پیدا شي رښتیا هم په ټولو نړۍ کې دا اوس یو سرخوګای دی ستاسو په نظر د ولس مسؤلیتونه څه دي څنګه کولای شي ولس د وبو په سپما کې ونډه ولري سید چې یو کس په پیسې ولري مثلا صاحب باسي سل متر یو نیم سل متر 200 متر اما د یو بل ګاونډي اړتیا هم باید په پام کې ونیسي ځکه نور ګاونډیان به داسي چې د څا د ایستلو وس بنه لري ولس د وبو په سپما کې څومره رول لري او څومره کولای شي چې د وبو د بې ځایه مصرف مخه ونیسي او دغه مخنیول څومره مهم دي ستاسو په نظر
ولاره شته ته وایم موږ د کابل ته کار کوو سمو کوم ځای کې تا خلاص کړل نو بل ورځ تاسو موږ هغه ځای ته ورغلو نو د کورواله پای پر بسل وو د ځای مصرف یې کوو پای د باندې په کوټه کې چې ولاو کله سړک په شیکه وا کله کوټه په شیکه وا بس په دې باندې ټول وبو د هغه مصرف کړی د ګوانډي ختمه او سراج د ګوانډي وبنه لري خو هغه د دیوار کوم بس دغه کوټه باندې د خاور ګردونه او خاور په دې باندې ګورګو شړل ته تر وکه شی او ستو دوه پایپ چلان کړه او دغه د بیکو ضلع دغه بجټي مصرف کولې نو په تان سره کوم هم سیاب چې وګړو ګوانډي به چې دغه به ګرځو خیال نه ساتو چې هغه بچره وبنه لري پیسې نه لري نو دا خبره رښتیا ده چې د دې د کابل څومره وبو چې دین دا دغه د واج لاند په للی دي چې مصارف د ځای دي ټانکر وته به دی چې صورت په هغه ټانکر د کوي نو د وبو سره خبره سره کته دي پاتنه راځي نو دا علامرونه کې دایشي د وګړو وشکاله چې وطن کو نور هم مخه
کور ودان. طوفان صاحب سلامات او سې ډېر مننه چې د خپل ژوند د رنگ پاره را سره وغه کې دی. طوفان صاحب د تا کیندلو یا هم برمیستلو دند مختوړی وای چې لشل کلو راهیسه په دې کار کې لګیا او وای چې کاروبار ته د خواندېخمن دی چې کچیر دغه سه او به کمیږي نو دای وای چې د ولستونز زیاتیږي او کاروبار په کابل کې کو وای چې په کابل کې د ځای ستل ستونز بند شوی وو ځکه شل کاله مخکې 900 مترو کې وبو کېدلې ام اوس 90 مترو ته 100 مترو ته وبو جوړې شوې دي. په مجموع کې اندېښنې هم ته د کابل وبو په اوسط ډول 13 متره لاندې جوړې شوې. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. مخکل دی چې د محمد ولی مدقیق مرکه وورو هغه هم د چاپیریال ساتنې متخصص دی. د فیسبوک د یو شمېر نورو مینوالو پیغامونه او تبصرې تاسو سره شریکوو. اسد صافی لیکلی دی وای ننګرهار ولایت تمنه یا وچ تنګی کې اوسېګم ډیر سخت تکلیف دی. اکثره خلکو ته د اوبو ډیرو موسسو هم کارونه وکړل خو اساسي کار هیڅ اونه کړ. ماشومان زنانه سپینګری ټول په ډیر تکلیف سره د څخلو اوبو راوړي. یو بل اوریدونکي د مداري په نوم باندې لیکلی وای په ټوله ورځ درې څلور بشکې اوبو راځي. هغه هم چې شین اسمان وي که هوا لګه ګرجنه وي بیا خو بیخي اوبه نشته. محمد سلیم ستانگزی لیکلی وای اوبه د الله جل جلاله ډیر قیمتي نعمت دی. په مصرف کې ډیر اسراف کوو. قران اسراف کوونکې د شیطانانو ورونه بللی. نو وای تاسو لطفا د اوبو په مصرف کې احتیاط وکئ او اسراف مکوئ. نور اوریدونکو هم پیغامونه را پریخي. رفی خان لیکلی وای ولسته دا په هوای هم باید ورکړل شي چې بے ځای اوبه استعمال نکړي ځکه د اوبو بے ځای استعمال ډیر خطرونه لري. نور پیغامونه هم شته خو نشو لوستلې. اوریدونکو ورورو د خبرونه هم د پای چې بوته نږدې کیږي. دا چې د وچکالی او د اقلیم د بدلون له ستونزو سره سره افغانان څه کولی سي تر څو خپل چاپیریال شون وساتي د اوبو زیرمې بډای وساتي. په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د چاپیریال ساتنې له پخوانی افغان مسول ولی مدقیق سره خبرې کړې دي. دغه مرکه اورو او بیا پروګرام هم پای ته رسو.
ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه دې سمسورتیا او زرکونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په نورو ملکو پر رقم نه دسې ته هر وخت غوړې نیال کېنئ. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنوو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنوو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان د یوې ګلدانۍ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي او که کوای سي په غټه کسر باندې نیالګي کېنوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای سي او دا ډېر نه مصرف وړي او په کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولې نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. حتمی نه ده چې موږ لس نیالګي کېنوو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنوو ولې هغه په ثمر ورسوو دا اوله خبر ده. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په ښاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله چې ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نور هسې دا بیا په دوو برخو باندې ویشل کیږي. یو یې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څپری دي خپله تجزیه کیږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي. دا په خوره باندې بدلیږي په خاوره
ته. وبخښه ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په آشپزخانه کې کار کوي، د پیاز او پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي، دغه ته خلک په جذبانه په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي، چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي دغه حیوانات
په کلیو کې حیوانات
تر ډېر کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له ایرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بندیږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري لوغونه استفاده کوي، ستونزې په ښارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر ده، په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل کده پیاز او پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه، دا څرقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوره دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کړو. موږ اکثرا هیوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټي هم پراتی، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتشونی هم پراتی. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټکی سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو، کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخته پورې په سر باندې لږ خاور ور واچوو، د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کیږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلیږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته وساتو.
یعنی وبخشي لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد، دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوای شو کچېرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو، ډېر ښه حاصل بیا راتلي.
او وبخشئ، تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یو آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خاطر کوای شي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای شي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګاه ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه ښه سړي یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپېریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړو، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو، دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلیږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ته راوړ، خو وروسته له شپږو میاستو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګاه نه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغې خورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي، ده فقط لکس زامت کو بسی دا غی بیترین وقت
دا اوس اوس کا پلاستیک تراشو پوٹول نڑی کی یو غٹ بحران پلاستیک زامن سکڑی دا پو افغانستان کی خلق پشارون کل پلاستیک سر چوکی
گوری شی بار سب دنیا با پریدو زس خپل تجربه پا اساس در تاو ام دی کابل پخار کی او دی مزار بخار کے پنگرار کے پہرات کے پخندار کے نصب کما خاری تنز مغ لرو دے کٹیا دے دے اگر عمدہ منبع دے پلاسٹکی کچوڑو استعمال دا دغه پلاستیکی کڅوړه دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت ته اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کړي او خلک هم بېله دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې اچولی شو دغه په وز باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي ته فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوش اکثره چې وګورئ دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کم وي دغه ویالو ته دنوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بلاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا د کچېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شیانو کچېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي یعنې د ری یوز ترې کېږي بیا ترې استفاده کېږي خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی سي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې ازاده پرېږدو دغه خلک همدسي کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دغه کچېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوسي کې کېږي دا خلک یې اخلي دا خلک یې ټولوي ترې بلاخره یې وړي بدنه ته دا بیا ویلې کوي له تنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ سټور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ څلور ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې